کارته جغیز یا صوتی پیغام راستوالی سی شمیره ده 00 420 21 24 201.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې ورزو لاندو خبرونو ته په پنچیر ولایت کې طالب چارواکي تاییدوي چې وخزه د دوی ځواکونو په ابشار ولسوالۍ کې وژلې. د پنچیر د طالبانو د والی ویاند ابو بکر صدیق نن ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې عامل نیول شوی، خو هغه وایي دا وژنه یوه تصادفي وژنه وه. د پنچیر د ابشار ولسوالۍ د پرنګال سیمې اوسیدونکي 15 کلنه شریفه له خپل میړه سره د څارویو د څرولو لپاره غره ته تللې وه چې د وسلوالو طالبانو په ډزو کې مړه شوه. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دوی د حکومت یو لوړ پوړی پلاوی چې د سوداګرۍ وزیر مشري کوي نن افغانستان ته ځي. دغه رسنیو د راپورونو په اساس دوی تر ډیره پورې د افغانستان د ډبرو سکرو د قراردادونو په ارتباط باندې له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته ځي. د اروپای کمیسیون مشره اورزلا وندرلاین نن په داسې حال کې باکو ته سفر کوي چې اروپا غواړي له آذربایجان څخه د طبیعي ګازو انتقال زیات کړي. او روسي پولیسو د چینل 1 تلویزیون هغه خبریاله توقیف کړي چې په ژوندۍ تلویزیونی خبرونه کې د جګړې په ضد اعتراض کړی و. مارینا اوفسیناکووا 13 مارچ میاشت کې د یوې تابلو سره تلویزیون کې څرګنده شوه چې ویل یې په تبلیغاتو باور مه کوئ او جګړه ودروئ. لاند خبرونه هم دومره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شي. اوس هم 25 دقیقې او نیز بحث
25 دقیقې
دوه خبرې دی. یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 2%
متاسف یم چې
حکومت کې کړې افغان حکومت
د ازادي رادیو او نیز بحث.
السلام علیکم. د پاکستان یو سوداګریز پلاوی کابل کې له طالب چارواکو سره د ډبرو سکرو پر دایمي صادراتو خبرې کوي. پاکستان تمه لري چې دوی او افغانستان ترمنځ سوداګریزې دروازې 24 ساعته پرانستل شي. پوښتنې دا دي چې له افغانستانه د سکرو استخراج او پاکستان ته یوړل د چا په ګټه دي؟ د کابل او که د اسلام آباد د طالبانو حکومت څه وکړي چې له دې کاره افغانانو ته هم لازمه ګټه ورسیږي؟ تازه که چې دا مهال افغانستان او پاکستان دواړه د انرژي د سرچینو له کمښت سره مخامخ دي. 25 دقیقې او نیز بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د قانونو وزارت پخوانی ویاند او د قانونو د چارو پوه عبدالقدیر مطفی او اقتصادي کتونکی محمد نبی افغان. تخنیکی همکار می اشاره کوي چې دواړه میلمانه سټډیو سره وصل شوی دي. متفی صاحب اول به تاسو ته راشو. تاسو هم په دې وزارت کې ډیر پاتې شوی یی، د قانونو په برخه کې معلومات لرئ. تاسو په نظر د دغه کار ګټه چاته رسیږي؟ ځکه پاکستان په دې وروستیو کې په پرله پسې ډول د افغانستان قانونو ته علاقه ښودلې ده، وروسته تر دې چې مالیزیا او جنوبی افریقا پر دوی د سکرو صادرات بند کړل. فکر کوي دا کار د افغانانو په ګټه روان دی؟
سلامونه تاسو ته، تاسو محترم اوریدونکو ته، محترم ملمت ته ډیره زیاته مننه. مهمه مسله دا ده چې مونږ مخکې له دینه چې قانونو د استخراج بحث وکړو، اساسي مسله دا ده چې مونږ منابع ما څومره اقتصادي ګټه لري او څو کولای شو چې مونږ خپل زیربنا په دې معنی جوړ کړو. مخکې هم په دې معنی بحثونه ډیر کیږي چې د منابع او استخراج دا یو اخیره مرحله ده. مخکې له استخراج نه مونږ زیات مطالعاتو ته ضرورت لرو چې هغه باید ترسره شي او د دې باید یو سنجش وشي او محاسبه وشي چې د دې ګټه به څه وي، د دې اجتماعي ګټې زمونږ خلکو ته څه رسیږي، د دې عواید په کوم ځای کې مصرفیږي. دا ټول هغه بحثونه دي چې باید مطرح شي. اما زه دومره فکر کوم چې اوس مهال چې ډبرو سکرو استخراج لپاره مخکې له دینه چې استخراج شي هغه شرایط باید وکتل شي. مونږ چا سره قرارداد کوو؟ قرارداد په کوم شرایطو باندې تړل کیږي، ځکه که تاسو چیرې د منابعو صرف د منابعو قرارداد ورکړئ خام مواد په شکل باندې هر چاته ورکړئ، دنیا په هر ګوټ کې تاسو نه داخلي نه یوازې پاکستان بلکې هر هیواد حاضر دی چې دا واخلي. مګر مهمه مسله دا ده چې د خام موادو په شکل سره که په درېغه توګه باندې کیندنې وشي دا څومره محیط زیستي عواقب له ځان سره لري.
تاسو وایئ چې بیړه باید ونسی په دې کار کې. طالبان وایي چې دوی له کوم هیواد سره تړون نه دی کړی، دوی وایي چې له خصوصي سکتور سره تړون کړی او خصوصي سکتور تر اوسه پاکستان ته دغه صادرات د زغالو یا د سکرو کول. فکر کوئ چې بیړه کیږي او هغه کومه مطالعه چې تاسو وایئ هغه مطالعه تر اوسه نه ده شوې؟
ګورې، یو خو دا معدن سکتور ډېر تخنیکي سکتور دی، په دې کې شرایط ډېر متفاوته دي او دا باید خلکو ته واضح شي. زه لومړی تاسو ته یو مثال درکوم، قرارداد نه و دی، قرارداد باید مشخصه شي چې چا سره په کوم ډول قرارداد کیږي. ښه، دغه منافع د دې قرارداد نه څوک اخلي، مستقیمه ګټه چا ته رسیږي؟ خلکو ته کومه ګټه رسیږي؟ منابع چې رسل کیږي د دې هغه زیربنا برخه کې څه ګټه رسوي مونږ ته؟ زمونږ څومره زیربنا پی جوړیږي؟ دلته ګوره، یو مسله خو دا ده چې دا ډېره اسانه خبره ده چې وویل کیږي چې مونږ مستقیما چا سره قرارداد نه کوو، مونږ خصوصي سکتور ته ورکو، خصوصي سکتور چې هر چیرې وړي. نه، دا خو بیا برعکس هماغه شو چې تاسې منابع لا ډیرو استخراج کېدو ته زمينه برابروي او بل مسولیت هم نه مني، دا خو صحیح خبره نه ده. دلته باید وضاحت موجوده چې دا منابع څوک باسي او کوم خواته ځي، کومه استفاده کیږي، دا
اوس په پاکستان ته ځي. یعنی ټول ټرکونه چې تاسو وګورئ تورخم او دا سپین بولدک، حتی فکر کوم غلام خان بندر نه هم راپور نه دا و چې دغه د اسکرو ټرکونه هم داسې ولاړ وي. آیا پاکستان تاسو په اداره کې هم چې د جمهوریت نظام او پاکستان دومره علاقه مندي درلوده د افغانستان اسکرو ته؟
د افغانستان منابعو ته ټول علاقه مندي لري، نه یوازې پاکستان بلکې چین، منطقي هیوادونه، ایران، ټول علاقه مندي. علاقه مندي یو بحث دی، خو زمونږ شرایط متفاوت ته په دیو چې مونږ په منابعو کې د هر منابع د استخراج لپاره سنجش درلود، مونږ اقتصادي مطالعات درلود. فرضاً مونږ په سیمټو تولیدات کولای شو، د انرژي نه وکړو، او انرژي مونږ کولای شو برسکرون تولید کو، نو مونږ په هغه ظرفیتونه چې لکه په قندهار کې مونږ د سیمټو ظرفیت لرو، په سمنګانو کې د سیمټو ظرفیت لرو، په جبل سراج کې مونږ د سیمټو ظرفیت لرو، مونږ کولای شو د هغې نه په ګټه اخیستنې سره مونږ استخراج وکړو. اما مسله دا ده چې په دا ډول باندې خلاص لاس پاکستان ته اصلا نو دوی نشو کولای چې مونږ خام مواد، حتی مونږ په اونیکس، په تالکو او په نورو منرالونو باندې هم مشخصه توګه باندې بندیزونه لګولي وو، تر څو مونږ غوښتل چې په دننه کور دننه دا پروسس شي او د یو صادراتي قلم په حیث باندې هغه نورې دنیا هیوادونو ته صادر شي. بیا که هغې کې پاکستان ته هم صادر شي مشکل نشته، دی خو د یو صادراتي قلم په حیث باندې.
اما مخکې چې افغان صاحب ته راشو، هغه مهال هم راپورونه خپرېدل چې دغه د تالک ډبرې یا هم کرومایټ ډبرې په قاچاقي ډول پاکستان ته وړل کیږي. یعنی پاکستان هغه وخت کې مثلا قانون نه غوښتل چې دا کار وکړي، اما قاچاقي ډلې فعال وي. فکر کوي تاسو هغه وخت کې وزارت کوي دا راپورونه تاسو تاییدوي چې قاچاق کې دغه وخت کې پاکستان ته په غیر قانوني ډول دغه قانون وړل کیدل؟
بالکل، قاچاق کې دوه پرې قاچاق کې چې چا لاس درلودل هغه تاسو هم پیژنې او هغه مشخص دي خلک اوس واقعي.
سلامت اوسې، کور مو ودان. راځي چې د بحث بل میلمه ته ورشو د اقتصادي چارو کتونکي محمد نبی افغان. افغان صاحب، ستاسو په نظر دا بهیر څنګه روان دی؟ د طالبانو حکومت وایي چې دوی هغه ټول مسایل سنجولي دي، هغه کومې تخنیکی مطالعې چې لازم دي هغه کړي دي، مشورې کړي، کمیټې ګمارلي، او وایي چې د قانونو د استخراج کومه پروسه چې ده دا د هیواد په ګټه روانه ده. ستاسو له نظره دا بهیر څنګه روان دی؟
دین سن مننه، سلامونه تاسو ته، ګران ملمتاو او د دونکو ته.
لوجین صاحب غواړم چې په دې موضوع باندې یو سرنا واچوم. او زه په خپل لپسې پدې یو تجار چې په دې تجارت کې ښکېل یم، هغه کوم موضوعات ما ته معلوم دي او څه چې دي په هغه کله تاسو ته یو څه وضاحت درکړم. لوجین صاحب، د کولې استخراج بخوا هم ډېر زیات روان و پاکستان ته، نو اغلته دا دی چې پاکستان ضرورت له نورو هیوادو پرکاو، لکه له انډونیشیا او ساوت افریقا او نور هیوادونو ډیر کوله لاغه جای ورته راخله، او له افغانستان نه د کولې ورول ډیر کم، ځکه دلته موږ د کولې جی سی وی ډیر لوړه ده او تقریبا شپږ نیم زره نه پورته ده، او پاکستان ته د دې هغه پلانټو ته میلو ته تقریبا شپږ زره دوه سوه نه ټیټه کوله ورته په کار وه، نو دلته ډیره کوله ورته راتلل نور هیوادونه. په اواخرو کې چې دلته تحولات راغلل کولې ته، د دې ضرورت ډیر سو، نو کولې د لاودی مخه کړل افغانستان ته، او دغه کوله یو په دوه سوله په خوا دې سوم راتله د هغه یو په دوه سوله. د حکومت باره کې زه غواړم لودین صاحب یوې موضوع ته اشاره وکړم. د موږ افغانان باید هر څه په خپل فکر باید جوړ نه کړو، وس چې موږ تاسو افغانان واقعیت هم که تجاران دي کار څوک دي، موږ یو څه فکری مشکلات لرو له نظام سره، اما دا په دې معنا نه باید موږ له دې موقع استفاده وکړو د ملک اقتصاد په پښو درو. دغه زغال په دغه سوشل میډیا او دغه شیانو کې چې دغه کوم موضوعات روان دي، دې ته په مقابل کې باید موږ یو ښه طرحه او پالیسي باید جوړ کړو، فعلاً شرایطو نه په استفادې موږ باید زه ما تاکي کړی پښتنم کړی ګر موږ چې څومره معدنیات لرو دغه وس تقریبا کم مزیات ویس معدنونه چې دغه کوم استخراج شروع ده، د دې تعداد چې د ورځې د اوسط په ډول شل زره ټنه تریو دي موږ په درې سوه کلو کې نه سو خلاص وای، اما تقریبا یو اتیا معدنونه مشخص شوي دي، او فعلاً موږ ته دغه کوله یو افغانستان نه روان، دلته یو تحول راغی، دغه تحول نه باید نظام خلق دا اوس په افغانستان کې اتیا فیصد خلق په تجارت په همدغه زغالو باندې لګیا ده، خاص زغال دي موږ ترانسپورت په همدغه زغالو باندې لګیا ده، فعلاً شرایطونه موږ لکه ایران او سعودي عربستان او نور څه تیلو نه استفاده کوي، د موږ حکومت یو قوي میکانیزم باید جوړ کړي. دا اوس موږ خپل صادرات کوو، له تاجکستان نه کولا راوړو یا ترانزیت په شکل پاکستان ته وړو، موږ د تاجکستان په سرحد کې هغه کولا دومره ارزانه تمامي کې لکه د موږ کولا چې په سرحد باندې پاکستان ته ورکو، موږ اوسنی حکومت دغه کوم ټیکسونه چې په لګولي په خوا به یو تن زغالو تیر حکومت کې بیا ولا د حکومت د مادن 2200 افغانۍ په واخرو کې 1300 افغانۍ تو ختله ګمرکات یې ول 2200 افغانۍ، اما د یو ټن په بدل کې، اما اوس تقریبا یو ټن د زغالو د ګمرک بیا 15200
افغان صاحب. قانون وزارت وایي چې مجموع کې 200 تر 280 ډالر پورې د یو ټن زغالو بیا رسیدلې د پورستیو کې وروسته د چې د پاکستان علاقه ورته زیاته شوله. اوس پښتنه دا ده چې دا بهیر همداسې روان وي، دغه منابع د همداسې کیندل کیږي، ځکه چې په افغانستان کې حکومت هم بودیجې ته ضرورت لري، منابعو ته ضرورت لري، پیسو ته ضرورت لري، نړۍ هم ورسره تعامل سم نه لري. فکر کوي دا بهیر د همداسې روان وي او کنه لږ احتیاط پکې پکار ده تر څو هغه تخنیکي ارزونه چې دغه سم وشي او ګټه ترې زیاته وخت شي.
له دې موقع نه په استفادې یو پاکستان باید هندوستان او چین ته هم ورکړو، له دې لارې نه له دې فرصت باید استفاده وکړو په دې لوېدلې اقتصاد کې په دې بیچاره ملک کې. موږ کچېرې اول سروې سوې ده د ویستو معدنو سوې ده، د ویستو معدنو چې اغلته یې ټن په حساب چې موږ خپل دغه دغه ده سروې او هر څه کتلې دي، موږ دغه زغال چې موږ لرو دي ویستو معدنو الان کې موږ یو اتیا مشخص معدنونه لرو، د دې استخراج موږ درې سوه نه زیاتو کلو پورې کولای شو. الان کې چې په دنیا کې د صحت د نړیوالو د صحت ارګنایزیشن دغه فیصله کړې چې اوله درجه دومه درجه اوله درجه هیوادونه باید له 2030 پورې د زغال استعمال ودري، او دغه دوم دریمه درجه هیوادونه له 2050 کال نه اخواته باید د استخراج بند کړي، ځکه دا صحت ډیر تاوان لري.
نو کچیر مګه هغه د دنیا والو هغه د جهاد د اورګنایزیشن سروې ته وګورو یا د دې هغه د آینده لپاره پلانو ته وګورو کې دای چې مګه دغه دغه نیم لاس بي صدې استخراج نه سوکړای او فعلاً شرایط ته وګورو د مګه اقتصاد ته وګورو ښه خبر ده چې د مګه حکومت فعلی حکومت باید دې ته یو دغه میکانیزم جوړ کړي د دې نه استفاده وکړي دغه اوس دغه څومره کوله چې د پاکستان ضرورت ده دا له تاجکستان او ازبکستان هغه یوادونه کوشش کوي چې خپل کوله وباسي موږ یو تن کوله د پاکستان سرحد ته رسیدلې موږ په دې ته په سرحد کې اخوا ته نه دی له پکړې پورې نه په $200 تر $250 پورې رسیږي او موږ ته تاجکستان او ازبکستان او قرغیزستان د افغانستان په سرحد کې په شیرخان بندر او حیرتانو کې په $100 یو ټن راکړي نو تاسو خپل فکر وکړئ څومره توفیر ده
یعنې تاسو وایئ چې دغه کار د افغانانو او د افغانستان په ګټه روان دی باید د منابعو نه استفاده وشي ځکه چې وروسته بیا استخراج محدودیږي ځکه چې چاپیریال ته زیان نړۍ مننه افغان صاحب سلامت اوسئ متفی صاحب افغان صاحب داسې وایي چې دا موقع نه باید استفاده وشي باید هر څه ژر چې وي دا وویست که لزګونه نور کارونه چې تثبیت شوی دی د دوه استخراج وشي ځکه چې بیا د وخت تقاضا به دا وي وروسته چې دا باید استخراج نسی ځکه چې چاپیریال ککړی
انا اصل کې مسله دا ده استخراج د پاره به شرایط مشخصه ای زه فکر کوم د استخراج د مخ کې په دې باید بحث وشي چې دا په کومو کرنسی باندې مثلا تبادله کیږي د مادن د کومو پیسو په مقابل کې ککالدار په مقابل کې ورکړل شي د خپل اقتصادي تاوان دی مونږ ته کچیرې مثلا مونږ د عوایدو برخه کې وایو د دې عواید په دغه کچه چې دا اوس محاسبه کیږي او دوی چې 200 زه فکر نه کوم چې لکه مخکې چې په وخت کې چې د قاچاق د مخنیوي لپاره ځینې لارې موجود وي حداقل یو گزارش موجود و حداقل یو ارزیابي موجود و مدني ټولنې موجود وي نظارت موجود و په قانون باندې دلته زما په نظر دا خپل یو اقتصادي تشر رامنځته کوي د منابعو وتلو په مقابل کې د کالدارو ورکړه چون پاکستان خپل یو اقتصادي بحران کې د هغه هیواد تمادن سپارل او دغه مادن تاسو فکر کوئ چې پاکستان به تاسو ګټه ترلاسه کوي دا زه فکر نه کوم چون پاکستان همیشه لپاره زمونږ منابعو ته ضرورت درلود او دوی انرژي د لاسر مخ دي دوی کولای شي استفاده ځنی وکړي نو مونږ هم کچيري فرضاً تاسو یو چاته یو منابع ورکوي اغه د منابعو ارزښت او قیمت او دغه یو حداقل یو نسبی او یو منطقي پلان به تاسو سره د منابع د هیڅ چا نه دي دا نه د حکومت د افغانستان د خلکو دی او د افغانستان د راتلونکي نسلونو دی چې سل کاله بعد بدلته یو نسل یې هغه د پاره باید مونږ څه پریدو دا خو داسې نه کیږي چې منابع مونږ لرو او مونږ پاکستان ته وایو چې تاسو راشئ هر څوک حاضر دی پاکستان نه چې هر څوک یو بیا داسې چې دوی سره مثلا تجارت دومره خوند لري نو بیا دې راشي دغه ټول معدنونه ورته ورکي او تاسو قرار کینی افغانانو ته پیسې ورکي ځکه اقتصاد خراب دی کنه وضعیت خراب دی اقتصاد خراب دی ماغه پیسې به غیز نه راځي او مونږ به ورته کینو بس په دې باندې به شکر وباسو چې منابع مونږ روان دي
متفي صاحب څو کې طالبان اوس چې مثلا پاکستان دومره علاقه لري پلاوی هم کابل ته راځي یا راغلی دی څو کې طالبان نور هیوادونه هم په سیمه کې دي دوی څه ډول دغه خپل قانونه پر پاکستان وپلوري چې لکه څنګه چې تاسو وایي ګټه ډېر افغانانو ته ورسیږي ځکه دا د راتلونکو نسلونو پانګه ده
لومړی خو دا مسله ډېره واضحه ده چې د یو کان د قرارداد اخره مرحله ده استخراج اخره مرحله ده اوله مرحله نه ده اوله مرحله دا ده چې باید موږ د کان ظرفیت د کان د نو د استخراج سره ولده کم وسایل استفاده کوي څنګه استخراجي همداسې چورپې ګډ دی او همداسې لګیا دي خلک استخراج کوي که نه یو کمپنی یو مشخصه کمپنی چې یو نومې معلومي مشخصه د هغې منافع معلومي چېرته ځي دا منافع که په کومو برخو کې ګټه ترې اخیستل کېږي خا په هغه منطقه کې چې کان استل کېږي د هغې منطقې ضرورتونه چې اقتصاد څنګه اقتصاد خو داسې نه دی چې تاسو عموما اواید راټول کړئ صرف اواید جب کې راشي او بس هغه چې دی په نورو نورو لارو باندې مصرف شي. اقتصاد جو موږ د معدن نه دا توقع لرو چې زمونږ بنیاد رغونه وکړي، موږ ته سړک جوړ کړي، موږ ته کلینیک جوړ کړي، موږ ته مکتب جوړ کړي، زمونږ خلکو ته پاک اوبو لاسرسی ولري، یو متداومه اقتصادي ګټه مو خلکو ته ورکړي. که دا ونه کړي نو دا خو بیا زموږ خلکو ته تاوان دی. هلته خو بیا تاسو وګورئ په هغه سیمو کې چې معدن کېږي، په هغه سیمو کې د فخر کچه ورځ په ورځ ډېریږي، چون منابع ته نه روان دي، په مقابل کې ورته ګټه نه ورسیږي. نو زما هدف دا دی چې مخکې له دې نه که چېرته موږ استخراج هم کوو، د استخراج نه باید بحث شي، اقتصادي سنجشونه دقیقا نوي معلومي او د مطالعاتو په اساس د تثبیت شوي اقداماتو په اساس داسې نه کېږي چې تاسو وایئ چې موږ استخراج شروع کړی دی او پاکستان علاقمندي لري او دوی سره موږ تجارت
وایي چې موږ مطالعه کړې ده، ځکه اقتصادي کمیټه لري طالبان او په راس کې هم د رئیس الوزرا مرستیال دی ښاغلی برادر.
مطالعات پوخانی مطالعات ټول موجود دي، په تیرو شلو کلونو کې کافی مطالعات شوي دي، کافی اندازه باندې تحقیق شوی دی. اما زما اوسم هم دغه مسله چې دا مخکې ما ذکر کړه، قرارداد مخکې له قرارداد نه مشخصا باید د قرارداد نه و د قرارداد استفاده منابع څومره پیسې راځي، اوایدي کومځکي راځي، کوم شرایط مختلف دي. موږ نشو کولای چې منابع صرف د پیسو په مقابل کې او د کالدارو په مقابل کې ورکو. موږ غواړو چې منابع د منابعو د ورک نمخ کې باید موږ خپل ضرورتونه متوجه شو. ورته اقتصاد د رغونې لپاره، د اقتصاد د افغانستان د اقتصاد رغول لپاره ضرور ده چې منابع استفاده شي، اما دا منابع باید په داسې توګه باندې استفاده شي چې حداقل مونږ ته بنیاد رغونه وشي. مونږ یو کس ته یو وخت ډوډۍ ورنه کړو، هغه ته باید مونږ ته متداومه د ډوډۍ پیدا کولو زمينه برابره
شي. دا ول استخراج چې ګټ ډیره ورسیږي افغانانو ته او لنمحاله نه وي.
لنمحاله نه وي، که تاسو لنمحاله استخراج وکړئ، تاسو معدن لري. اوس سعودي عربستان مخکې دی ورور یادونه وکړه چې مثلا مونږ کدرې سو کال که سعودي عربستان هم دا خبره کوي کو دا اوس درې سو کال قرار کینی او تیل رو باسي، دوی قرار کینی دا نه خلاصيږي. خو دوی ولی دسی نه کوي چې دوی 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 دسی بدري ولی نه رو باسي، ځکه دوی پوهیږي چې دا زموږ منابع دي، دا زموږ د راتلونکو نسلونو منابع هم دي، کې واز زموږ مکلفیت نه دی، کې واز زموږ برخه نه ده، دې کې موږ مکلف یو چې هم خپل اوایت ته جوړ کو، هم هغه وګوره د خپل منابعونه څومره برخو کې ګټه اخلي. نو افغانستان هم کولای شي د منابعونه په مختلفو برخو کې ګټه واخلي.
په همدې لاره متفق صاحب
نشم جوړولای، زه کولای شم د معدن نه ګټه واخلم.
سلامات اوسئ، کور مو ودان.
نشم جوړولای یا بس په هنتون یا سړک یا هغه ضرورتونه چې د انسانانو دي، هغه موږ کولای شي د منابعونه
ته هڅه وکړه چې د طالبانو د قانون وزارت مسولین هم د بحث سره ول خو غوي بحث کې له ګډونه ډډه وکړه یا خبرو ته حاضر نشول. خو مخکې دوی دا ویلي دي دفاع کړي چې دوی هر ډول مطالعه کوي او بیا د کان قرارداد ورکوي. افغان صاحب تاسو په نظر باندې آیا کافی مطالعه شوه؟ ځکه په خو هم دغه قانون تثبیت شوی دی، په خو هم کمیټې ویل ک څنګه چې متفسه ورته اشاره وکړه، طالبان اوس هم یو اقتصادي کمیټه ګمارلې ده، هغه اقتصادي کمیټې کې دغه ډول تړونونه چې کیږي دا مطالعه کیږي. فکر کوي له تخنیکی پلوه دا ورتیا شته په وزارتونو کې د طالبانو چې دغه سي قانون چې استخراجيږي د دغه ډیره ګټه افغانانو ته ورسیږي او دغه ګټه هم د څنګه چې متفي سبي ویلې اوږد مهاله وي نه لن مهاله.
لودین صاحب دغه څه د دې څه چې د طالبانو کله نشي نظام باغلي دغه د سر خلک یو څو کسان دغه نوي دي امیرین نوي دي نور لاندې عمله ټوله زړه ده. موږ چې تر کومه لدی سره ناشته کړی دي پاغه زړو تګلارو پازړو طرف دی روان دي. زور حکومت تر هډی رخی جوړوي سو عملی کوي، نس وی غلا او فساد ورشي، اما دی وس عملی کوي، دی وس د دی په طرف باندې روان دي. موږ ته کله کتلی موږ خپل هم سکتور یا تجاران دي ته نه نه ان شاء الله وس دغه خلک بده پویږي چې حق او باطل باید پار لاري باید راو ګرځول شي. مخه ونیول چې لکه دا ورور چې ویلې دا خبره خاطر چې موږ باید کومه کرنسی اختیار کو، کومه یو باندې موږ ته ګټه د دویم کومه طرحه جوړه کی، په کومه پالیسي مختلار شوایا د زیربناوي په سمره وخت کې
دا خو به موږ د آینده لپاره تاوان. په دې باندې باید ډېر تحقیق وشي. د ما خپل هم د معدن د متخصصینو نه که خارج کې که داخل کې دغسې نه د یو ابزار په صفت نه، یا د نظام یا د خلکو یا د ملت د ګیروګان کېدو په خاطر نه، د ملت د سر د خلاصېدو په خاطر دغه ټول تحقیق وختي باید سوی وای. وختي باید اوسي ملت ته ښکاره شي چې موږ دومره معدنیات لرو، موږ دې نه دومره استفاده په دې وخت کې کوو، دومره د دې وخت لپاره کوو. اوس په کومو شرایطو کې تېر نظام طرحې جوړې کړې وې، په خبرو معدنیات یې درولي کله تېر نظام کې استخراج شروع و، اما موږ ته په کوم وضعیت کې باید څه وکړو، له څه شي استفاده وکړو، له کومو افزارو یا له کومو وسیلو نه، یا په کوم ځای کې کوم وخت کې موږ ته دا ګټه رسوي، کوم وخت کې تاوان رسوي، او موږ د آینده لپاره د راز مدت لپاره څه طرحې او برنامې ورته ولرو د دې د استخراج لپاره. نو که دا ښه خبر ده،
نو افغان صاحب اوس څه کول پکار دی دغو شرایطو کې چې طالبان راسي وضاحت ورکړي چې دغه پاکستاني هیات د څه لپاره راغلی ول؟ الف نه تریا چې کوم بحثونه کېږي دا رسنیس کې او په ډاګه ولس ته ووایي چې موږ دغه څه غواړو، پاکستان دغه څه غواړي، موږ ته دغه ګټه ده او پاکستان ته دغه ګټه ده. فکر کوئ چې دغسې یو سپیناوی پکار ده ځکه ولس اندېښنه لري؟
لودین صاحب، دا خو باید حکومت جواب ووایي او باید رامخته شي، ووایي چې موږ څومره له دې څومره زیربناوې لرو، څومره معدنیات لرو، څومره کاله استفاده کولای سو. موږ هم خپل هم سکتور تجاران هم دغه کوشش کوو. ګورئ، ما وختي وویلې دلته یو نوی ډایلاګ جوړ شوی دی په افغانستان کې. هر څه موږ په منفي رقابت باندې تمامو. ګوره، که موږ دغه زغال ورکو یا بل شی ورکو یا خرڅوو یا نور هیوادو سره تجارت به کوو، ما وختي درته ویلې یو ټن زغال هر څوک نور هم تجاران سته، کارپوهان سته، پښتنه وکړي دغه اوس تاجکستان نه څه کومه کوله را روانه ده، دې یو ټن موږ ته پسو راکوي، موږ یو په دوه دې ورکوو هغو ته. اما دا په دې معنا نه ده موږ خپلې ګټې باید په نظر کې ونیسو، تاجکستان به مفته ورکوي، موږ باید خپلې ګټې په نظر کې ونیسو، د دنیا فعلي شرایطو ته په کتو، آینده ته په کتو، او له دې فرصت نه باید استفاده وکړو. پخوا پاکستان ته انډونیشیا او ساوت افریقا او نورو هیوادو ورکول، موږ یې اوس ورکوو. موږ به اتمان یو 15 روپۍ اردانه ورکوو چې ټوله مخه رجوع موږ ته، چې کچېرې موږ بېرته لوړه خو دوی به مخه هغې خواته کړي، او له دې فرصته باید استفاده وکړو. لکه ما وختي وویلې چې موږ څومره کال څومره معدنیات لرو، څومره کاله استفاده کولای سو، آیا د څو کلو لپاره استفاده ترې کولای سو؟ دنیا کې د دې تاوانونو ګټې دا ټولو ته په کتو باید یو میکانیزم حکومت جوړ کړي، بیا دغه څو وزارتونه باید په ګډه سره کښېني. موږ ته څومره معلومات دي؟ تقریبا 1,000,000 پورې انسانان په دې کې کار کوي، خلک کار کوي مستقیمن او غیر مستقیمن. چې څوک موږ ترانسپورټ دا اوس 80% ترانسپورټ کې مصروفه ده، دغسې تجارت هم 15-20% تجاران مکمل زغالو ته.
افغان صاحب مننه، د بحث لږې شېبې پاتې دي، سلامت اوسئ. تاسو وایئ چې دا کار
باید وزارتونه، یو خبره کوم، وزارتونه باید کښېني، دوی مکلفیت ده چې دې لپاره یو ښه میکانیزم یو ښه تګلاره جوړه کړي تر هغو موږ ګټه موږ افغانستان ته راوړو.
سلامت اوسئ. مطفي صاحب، ستاسو د پای خبرې هم اورو، که یوه دقیقه کې خلاصه کوي مهرباني.
موږ کولای شو د سیمنټو استخراج د زغال په مټ باندې وکړو. زه به هم دا خبره کوم چې د افغانستان اقتصاد په کتو، د افغانستان اقتصادي وضعیت، د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر ټیټې کچې ته راغلی دی. دا وضعیت اصلا د منلو وړ نه دی، خلک په بحران کې دي. دې بحران نه د وتلو لپاره موږ باید سنجیده محاسبه شوي اقدامات وکړو، او دا اقدامات د منابعو سره چې کله موږ تړو دې کې موږ باید ډېر دقت وکړو. زه بیا هم په دې خبره تاکید کوم چې منابع موږ ته یوازې ډوډۍ نه، بلکې موږ ته باید سړک جوړ کړي، منابع موږ ته یوازې ډوډۍ نه، بلکې موږ ته برق راوړي، منابع موږ ته یوازې دا نه چې موږ ته باید زونونه جوړ کړي، موږ ته باید مخکې دې ورو خبره وکړله، طرحې موجودې وي، طرحې نه عملي اقدامات هم وو په هغه وخت کې، او عملي اقدامات مخنیوي جګړې کړي، او جګړه ډېر منفي تاثیرات لرل د اقتصادي پرمختګونو. کچېرې مثلا د اقتصادي پرمختګ په هیڅ معنی د منابعو د ګټې اخیستلو لارس چار سنجشي، زه فکر کوم مونږ کولای شو ډیر ما اقتصادي ګټې ترلاسه کړو، اما د دې اقتصادي ګټو ترلاسه کول لپاره زمونږ تدبیر څه دی دا ډیر مهمه ده.
کور مودان متکسه ډیر ډیر مننه. سلامت او سي د خبرونې بحث هم پای ته ورسید. لخپلو میلمنو د قانون وزارت په خوانې ویاند او د قانون د چارو له کتون کې عبدالقادر مطفي او د اقتصادي چارو له کتون کې محمد نبی افغان صاحب څخه ډیر ډیر مننه. او دونکو تاسو نه هم مننه چې د خبرونه مو غوړیده. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. د ماخام له و د سهار تر و په همدې سپو په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. په بل خبرونه کې هم دا بحث درو په دریجه بدرته وړاندې کیږي. هله دراسره پاتې